د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه د شمشاد زاتران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې نن به د افغانستان ولسمشر اشرف غني د ازبکستان د جمهور رئیس د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجیې صافی څخه.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف په مړینه خواشینی څرګنده کړه. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د کندوز تخار لویه لاره د اتلس ورځو تړل کېدو وروسته بیرته خلاصه شوه، او روسیه وایي د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له صدراعظم سره په دې سلا شو چې په روان کال کې به د لانجمنو ټاپوګانو پر سر د کړکیچ د ختمولو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف په مړینه خواشینی څرګنده کړه او د ازبکستان خلکو او د کریموف کورنۍ ته تسلیت ویلی. د ازبکستان دولتي ټلویزیون پرون ماښام د دې هیواد د اوږدې مودې د ولسمشر اسلام کریموف د مړینې خبر ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان چارواکو له خولې ویلي چې تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی به نن د اسلام کریموف د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. تفصیل په روانه خبرونه کې. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جاني خیلو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د جمعې د ورځې په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي چې پکې د حقانی شبکې یو قومندان هم شامل دی. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې پر جاني خیلو ولسوالۍ اطلافي ځواکونو د وسلوالو پر اهدافو هوایي بریدونه کړي.
تیر ورځ او نن ورځ په جاني خیلو ولسوالۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه تر سره شوي دي. تیر ورځ په دې بریدونو کې د وسلوالو طالبانو دولس تنه وژل شوي، او همداراز نن هم شپږ تنه په دې هوایي عملیاتو کې وژل شوي. په دې شپږ تنو کې د حقانی شبکې یو قومندان د متقی په نامه هم شامل دی.
خغلی اتل د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه ویل چې دوی لا هم ولسوالۍ ته په غزیدلې لاره د ایښودل شویو ماینونو په شنډولو بوخت دي، او هیله مند دي چې ډېر ژر به دا لاره له ماینونو پاکه او امنیتي ځواکونه به ولسوالۍ ته ورسیږي. د پکتیا د جاني خیلو ولسوالۍ د تیرو دوو اونیو راهیسې د وسلوالو لاسته لوېدلې. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د کندوز تخار لویه لاره د اتلس ورځو تړل کېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د افغان ځواکونو له تصفیوي عملیاتو وروسته تیر ماښام پرانستل شوه. نوموړي وویل چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې بیرته فعال شوي، او په پوستو کې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای دي. دغه لویه لاره په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له امله تړل شوی و، خو طالبان وایي چې دغه لاره دوی د ملکي خلکو د غوښتنو په اساس خوشي کړی ده. روسیه وایي د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له صدراعظم سره په دې سلا شو چې په روان کال کې به د لانجمنو ټاپوګانو پر سر د کړکیچ د ختمولو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د توکیو او مسکو اړیکې د کوریل ټاپوګانو پر سر د لانجی له کبله له لسیزو راهیسې خرابې دي. دا ټاپوګان د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې پخواني شوروي لاندې کړي وو. د دې ټاپوګانو پر سر د ناندرو له کبله روسیې او جاپان تر اوسه خپلو کې د سولې تړون نه دی لاسلیک کړی، خو په رسمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو ته هم خنډونه جوړ کړي. جرمنی د ترکیه د قهر د کمیدو لپاره یو ګام واخیست. ترکان پر دې غوسه دي چې د جرمنی پارلمان ویلي دي چې عثماني ترکیه د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال ارمنیان په ډله ییزه توګه وژلې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمر او د دې هیواد نورو چارواکو د پارلمان رایې چونې ته په اشاره وویل، که څه هم دا د پارلمان نظر دی خو له قانوني پلوه دا پریکړه حتمي نه ده چې ویل کېږي به. ترکیه دا منی چې ګڼ ارمنی مسیحیان د جګړې پر مهال د عثمانیانو له لوري وژل شوي دي، خو دا تور ردوي چې د دې ارمنیانو د وژلو پلان جوړ شوی و یا هغوی قصدن یو ځای وژل شوي دي. د جرمني د ولسي جرګې د پریکړې په ځواب کې انقره د جرمني د پارلمان د غړي مخه ونیوله چې غوښتل یې د ترکیې په انجرلیک اډې کې د 2500 جرمني سرتیرو لیدنه وکړي. د جرمني د پارلمان یو شمېر کسانو چې پکې د حکم د حاکم ګوند غړي هم شامل دي خبرداري ورکړي که دوی ته اجازه ورنکړي چې د انجرلیک اډې ته ورشي، نو دوی به فشار راولي چې جرمني ځواکونه له ترکیې څخه ووځي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په شمال کې تندر او سیلابونو لږ تر لږه 4 کسان وژلي دي. ایراني رسنیو پرون راپور ورکړ چې سیلابونو د ګلستان په ولایت کې د یوې کورنۍ 3 غړي چې مور پلار او یو ماشوم پکې شامل و له ځان سره وړي دي. ایراني چارواکو ویلي د ګلستان ولایت ځینو برخو ته تللي لارې هم د سیلابونو له کبله تړل شوي دي. او د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشره فدریکا مغیرنی وایي د اوکراین په ختیځ کې شوی اوربند مراتیږي. دغه تل 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې رئیسې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې تر 9500 زیات کسان وژل شوي دي. د سلواکیا په مرکز کې د جمعې په ورځ د اروپای ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره له غونډې وروسته مغیرنی وویل، هیله لري چې دا وضعیت به نه یوازې د نوي تعلیمي کال د پیل په خاطر داسې وي، بلکې په همدې توګه به دا اوربند دوام وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
Вообще я считаю, что если в Афганистане будет мир, я за то, чтобы была полная демилитаризация. Я сторонник этого.
دا د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د نږدې 4 کاله مخکې ژغ دی چې وایي دا حقیقت دی که په افغانستان کې سوله ټینګه شي، زه به د ټولې منځنۍ آسیا د بې وسلې کېدو ملاتړ وکړم. افغان ولسمشر به نن د کریموف د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري چې اوس به څوک د ازبکستان ولسمشر شي. د کریموف له پخواني سیاسي ژوند او هلو ځلو مو خبرو. د کندز تخار لویه لاره پرانستل شوه.
منګه ډیره خوشاله سي امنیتی ځواکونه د منګه د غلار پرانستل او خوش سوله وس خلک به آزاد رفت و آمد کوي.
د جرمني سر ریاست می امر کړی چې هغه کډوال ژر له جرمني وباسي چې د پناه غوښتن لیکونه یې نه دي منل شوی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو تازه را رسیدلې سیمې سنل بلو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. د ازبکستان دولتي تلویزیون تیر ماسخوتن د ولسمشر اسلام کریموف د مړینې اعلان وکړ. کریموف څو ورځې مخکې مغزي ساکته کړې وه، که څه هم له ازبکستان څخه په ورکړل شویو راپورونو کې لا د مخه د نوموړي د مړینې خبر ورکړل شوی و، خو د دې هیواد چارواکو پرون ماښام په رسمي توګه تایید کړه چې اسلام کریموف مړ شوی دی. خبر لرو چې له افغانستان هم یو پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د کابل استودیو را سره دی. ستانکزی، ستاسو معلومات څه دي؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ازبکستان سمرقند ښار ته تللی، چیرته چې تمه ده د دغه هیواد پخوانی جمهور رئیس اسلام کریموف خاورو ته وسپارل شي. د جمهور رئیس له مرستیال ویاند ښاغلي دواخان مینهپال سره ما شېبه مخکې خبرې وکړلې. هغه ویلي چې ولسمشر نن له ځینو نورو چارواکو سره سمرقند ته روان شوی. ښه ده چې دغه غږ واورو.
د اسلام کریموف په جنازه کې د غبن لپاره ازبکستان ته لاړې. هلته اسلام کریم د پښتنو په سیستم مراسمو کې ګډون کړی.
بله، لکه څنګه چې په د ښاغلي میناپال په خبرو کې اوریدل، ولسمشر به هلته د سمرقند په ښار کې د جنازې په مراسمو کې ګډون کوي. البته تمه ده چې د نړۍ نور مشران هم په دغو مراسمو کې برخه واخلي. اسلام کریموف په 80 کلنۍ باندې د تاشکند ښار په یو روغتون کې د مغزي سکتې په لامل وفات شوی و. تر دې مخکې هم ارګ ماڼۍ پرون په یو بیان کې د کریموف د مړینې په اړه باندې د ولسمشر غنی له قوله خواشینی ښودلې وه او هغه یې د لوی ازایا بللې وه. ولسمشر همداراز ویلي چې افغانستان او ازبکستان ډېر زیات مشترکات لري او د کریموف ځای د افغانستان او سیمې او د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د روابطو په زیاتولو کې ډېر زیات مهم و او ډېر ښه
بلې ستنځي سب مننه. بیا هم د ازبکستان د ولسمشر په اړه باندې مطلب لرو. د اسلام کریموف لژوند او سیاسي هلو ظلمو فریبا ظاهر خبروي.
اسلام کریموف یو وخت د ازبکستان د کمونست ګوند مشر و. د واکمنۍ تر ډیره پر یو خطرناک امنیتي سیستم ولاړ و چې د بشري حقونو په سرغړونې او د ولسمشرۍ لپاره په پرله پسې ډول د صلاحیتونو په ډیرېدو تورنه وه. اسلام کریموف په هغه هیواد کې واکمنی کړې چې په سیستماتیک ډول د سیاسي مخالفینو په ځپلو، د پومبې په کشتونو کې په جبري کار او د امنیتي قواوو او پولیسو لخوا په پرله پسې ځورونې شهرت درلود. د کریموف مرګ ازبکستان له یوې نامعلومې راتلونکي سره مخامخ کړ. په هغه هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته یوازې یو کس مشري کړې وه، یو کاملا تړلی هیواد چې د هیڅ ډول ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت تجربه نه لري. اسلام کریموف په 1988 کال کې په سمرقند کې وزیږید او د اقتصاد په برخه کې تحصیل کړی و. د سیاسي ژوند لارې په 1990 کال کې هغه مهال بدله سو چې د ازبک سوسیالیست جمهوریت د کمونیست ګوند مشر سو. دی په 1990 کال کې هغه مهال چې لا هم دغه هیواد د پخواني شوروي اتحاد یوه برخه وه د ازبکستان مشر سو او څه باندې دوه لسیزې په واک کې پاتې سو. کریموف ویلی وو که سبا ما وټاکی زه به اړ یم چې د پارلمان د منحل کېدو حق ولرم او اصلي پریکړه کوونکی به زه خپله واوسم. اسلام کریموف د 1991 کال د اگست پر 11 د ازبکستان خپلواکي اعلان کړه او تر هغه وروسته د ازبکستان د ولسمشري لومړني انتخابات وګټل. تر دې وروسته د 25 کلونو په موده کې چې هر ځلې انتخابات ګټلي، په هغه ورځ به د دغه ته نوي فصلو کې ګټلې رایې د لویدیځ لخوا رد کېدلې او انتخابات به نه آزاد او نه عادلانه ګڼل کېدل. دوی دورې انتخابات چې کریموف ګټلی وو د ازبکستان د اساسي قانون له هغې مادې سره په ښکاره ټکر کې وی چې له مخې یې یو کس تر 2 ځله ډېر نه سي انتخابېدلی. اسلام کریموف تورن و چې د اسلامي توندلارۍ د ګواښ په پلمه یې ظالمانه امنیتي اقدامات کړي وو. هغه په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته د ازبکستان له موقعیت څخه په استفادې له واشنګټن سره اړیکې ټینګې کړې او امریکا به د دوی له خاورې څخه په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په وړاندې عملیات کول. د بشري حقونو فعالان متحده ایالات تورنوي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه د ترانزیتي امتیازونو په بدل کې د کریموف پر ظلمونو سترګې پټې کړې دي، خو واشنگټن دغه تورونه ردوي. اسلام کریموف دوی لونې لري، ګلنارا او لولا کریموا، چې ډېری کسان هغوی په ازبکستان کې له حاکم سیستم څخه په ناسمه کار اخیستنه تورنوي. دغه دوی خوندې په 2011 کال کې د سویسی مجلې بیلان لخوا د نړۍ له 300 تر ټولو شتمنو کسانو څخه وبلل سوې. ګلنارا چې ډېر شمېر هغې ته د پلار د احتمالي ځایناستې په سترګه ګوري، له 2014 کال راهیسې په عام ماستر کې نه ده لیدل سوې. پر هغې تور دی چې د فساد په یوه لویه قضیه کې ښکېله وه. د ازبکستان په اساسي قانون کې راغلی چې که ولسمشر د خپلې دندې پر مخ وړلو وړتیا ونه لري، نو د هغې هیواد د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس به د 3 میاشتو لپاره مشري کوي، خو د اوږدمهاله مشري لپاره د هغه هیواد په لیست کې اوسمهال د 3 کسانو نومونه اخیستل کېږي. د ازبکستان صدراعظم شوکت میرزایف، د مالیه وزیر رستم عظیموف او د غیواد د ملي امنیت کمیټې مشر رستم عنایتوف د ده احتمالي ځایناستې بلل کېږي. دا به وروسته معلومه سي چې هغه سیاسي خلا چې د اسلام کریموف په مړینې سره په ازبکستان کې رامنځته سوی څوک ډکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کندوز تخار لار چې د افغانستان په شمال ختیځ کې ډیره مهمه لار ده او د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو سره وصلوي پرانستل شوه. دا لاره له اتلس ورځو را پرېخوا طالبانو بنده کړې وه چې د افغان ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې پرون ناوخته خلاصه شوه. سیمه ایز خوشحاله دي خو له حکومت غواړي چې د لارې امنیت سیمه ایزو پولیسو ته نه سپاري او امنیتي ځواکونه دې هلته ځای پر ځای کړي. اجمل آریان له کندوزه راپور لري.
د کندوز تخار لویه لاره له اتلس ورځو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د کندوز ولایت د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د افغان ګډو ځواکونو له شپږو ورځو را په دې خوا د کندوز تخار د لویې لارې د خلاصېدو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی وو چې په پایله کې دغه لاره تېره ورځ مازدیګر مهال د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر محمد معصوم هاشمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې بیرته فعالې کړې دي او په پوستو کې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې اوس خلک کولی شي په ډاډه زړه پر دغې لارې تګ راتګ وکړي. بلخوا د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو خلک هم ډیر خوښي څرګندوي چې دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. دغه خلک د کندوز له سیمه ییزې ادارې څخه غواړي چې د دغه لارې په اوږدو کې د کندوز خان آباد ترمنځ د سړک دواړو خواو ته پراته کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي څو دغه لاره د تل لپاره د طالبانو له ګواښونو څخه وژغورل شي. څو تنو مسافرانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
نوم مې قیام الدین ده، د خان آباد اوسیدونکی یم. دا لاره اوس ډېره خوشحاله سلو سي، د کندوز تخار لاره خوش سله. نور تقاضا د موږ له دولت نه دا ده، دا لاره باید په یو ښه وجه باندې پاسله دي، باید ښه وي ساتي.
ډېره خوشحالي کوو، مننه کوو ترې چې دا لاره خوش شوله، خو اوس هم هغسې په ډاډه زړه باندې نه ده. نور هم د دولت څخه هیله کوو او امنیت یې تامین کړي.
نو لاره نه وله چې څوک لاړ شي خان آباد یا تخار ته، له دې جان څخه لار سیات علاقه جنہ سوګ دل دراسی. نو اوس منګه ډیر خوشاله شي امنیتی ځواکونه د منګه د غلاره پرانستل او خوش سوله اوس خلک په آزاد رفت آمد کوي.
دغه مسافران همدارنګ د کندوز له سیمایزو چارواکو څخه غواړي سو د غلارې پوګدو کې د ښه امنیت په خاطر د سیمایزو پولیسو پر ځای د ملي پولیسو او د ملي اردو سرتیري په امنیتی پوسټو کې ځای پر ځای کړي. د یادونه ده چې دغه لویه لاره د اتلس ورځو په موده کې د ترافیکو پر مخ تړلې وه، خو تېره ورځ مازدیګر مهال بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دغه لویه لاره دوی د ملکي خلکو د غوښتنو په اساس خلاصه کړې ده.
افغانستان وایي له هندوستان او امریکا سره د دوی راتلونکي درې اړخیزه غونډه له سیاسي او اقتصادي پلوه د دې هیواد په ګټه ده. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یوه چارواکي د هند، امریکا او افغانستان ترمنځ راتلونکي درې اړخیزه غونډه بې ضرورته وبلله. ټاکل شوې ده چې دا غونډه روانه میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ په حاشیه کې ترسره شي. پر دې موضوع اجمل اند راپور لري.
د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي هیواد یې په هر هغه درې اړخیزه یا څو اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان په ګټه وي، هغه که پر اقتصادي مسلو وي، که پر سیاسي مسلو او که په امنیتي مسلو وي، برخه اخلي. شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان ټینګار تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ دی او د سیمه ییزې همکارۍ د رامنځته کولو لپاره دا ډول څو اړخیزې غونډې مهمې دي. ښاغلي مرتضوي زیاته کړه هغه درې اړخیزه غونډه چې ټاکل شوې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ د افغانستان، امریکا او هندوستان ترمنځ جوړه شي، هدف یې د اقتصادي او سیاسي همکاریو پراختیا ده او افغانستان یې هرکلی کوي. دا ولسمشر اشرف غنی د ویان روسیال دا څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د افغانستان، هندوستان او امریکا ترمنځ راتلونکي درې اړخیزې خبرې بې ضرورته وبللې. ښاغلي زکریا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل پاکستان د دې درې اړخیزې غونډې د اړتیا په اړه ډاډمن نه دی. نوموړي زیاته کړه تر کومه ځایه چې د افغانستان د سولې خبره ده، پاکستان د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته ژمن دی او په دې اړه یې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په څلور اړخیزو غونډو کې برخه لرلې. خو د افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوي وایي دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې وټاکي په کومه غونډه کې ګډون ورته ضروري او په کومه کې نه دی. ښاغلی مرتضوي وایي افغانستان په خپل بهرني سیاست کې یو خپلواک هیواد دی، خپله ټاکي چې کومه غونډه ضرور ده او کومه نه ده. یو بل هیواد نشي کولی چې موږ ته سیاسي نسخه ولیکي. موږ د یو خپلواک هیواد په توګه خپل لومړیتوبونه خپله ټاکو. د افغانستان، هندوستان او امریکا ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو اعلان لومړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هند ته د خپل سفر پر مهال د تېرې سې شنبې په ورځ وکړ. که څه هم ده وویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان منځوي کول نه دي، خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا له ترهګرۍ سره په جګړه کې د پاکستان پر نیت شک لري. ټاکل شوې ده چې دا درې اړخیزه غونډه په څو راتلونکو اونیو کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې جوړه شي. د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخنسوري تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، هندوستان او امریکا ترمنځ په دې درې اړخیزه غونډه کې به د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې او اقتصادي همکاریو خبرې وشي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان ولسمشر د کابل په خواجه روډ سیمه کې پرون د استوګنی د اتاویا بلاکونو بشپړه شوې پروژه پرانسته. په دې بلاکونو کې تر یو ویشت سوه ډېر اپارتمانونه دي. د خواجه روډ د بلاکونو د پرانیستلو په وخت ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې له اداري فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. جزئیات له کابل د ناجی صاپی په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرته له دې چې د چا یا کومې مشخصې ډلې نوم واخلي، وایي دولتي عواید باید د یوې مشخصې ډلې په لاس ورنشي چې اصلاحاتو سره مخالف دي. ښاغلي غنی د جمعې په ورځ د کابل د خواجه رواش د هستوګنې د بلاکونو د پروژې پرانیستې پر مهال وویل چې یو شمېر کسانو خپل عواید له لاسه ورکړي او په همدې دلیل په بېلابېلو نومونو غږ اوچتوي. ولسمشر غنی په ټینګار سره وویل که چېرې له فساد سره مبارزه د ځان په بیه هم تمامیږي، دغه لارې ته به دوام ورکړي.
دلته یوه بېله کړۍ ده، خو باید عواید د یوې محدودې ډلې په لاس ورنشي چې ټوله ورځ د اصلاحاتو فحش ورکوي. دا عواید باید د افغانستان خلکو ته په لاس ورشي. ثبات د ټوپک له لارې نه راځي، بلکې د خلکو له اعتماد نه په لاس راځي. نو په دې اساس تاسې باور ولرئ، هغه کسان چې چغې وهي د دې لپاره دي چې نور د میلیاردونو ډالرو خاوندان کېږي نه، خو زه د هغوی چغو ته پاملرنه نه کوم.
له اداري فساد سره مبارزه او د اصلاحاتو ژمنې هغه مسایل دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو تر دې وړاندې هم خلکو ته کړي دي. خو دا چې د ولسمشر غني هدف له دغو کړیو څخه څوک دي، د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداري رئیس غلام حسین فخري څخه مپوښتنه وکړه. سره له دې چې ښاغلي فخري د دغو کسانو مشخص نومونه ونخستل، خو وویل چې په دې برخه کې یو شمېر اندېښنې راپیدا شوې دي.
اصلاحات په څارنوالۍ او قضا برخو کې راغلي دي. همدارنګه هغه اصلاحات چې د ګمرکونو په برخه کې راغلي، دا چې عدلي او قضایي مرکز جوړ شوی، دا ټول هغه مسایل دي چې یو شمېر کسان یې له ګواښونو سره متوجه کړي او امکان لري چې یو شمېر کسان تبلیغات او تخریبات ترسره کړي او له دې برخې اندېښمن دي.
په همدې حال کې یو شمېر هغه افغان سوداګر چې د خواجه رواش ښارګوټي د پرانیستو په مراسمو کې برخه اخیستې وه، ټینګار وکړ که چېرې په هیواد کې د اداري سات مخه ونیول شي، دوی به په بیلابیلو برخو کې پنګونې وکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ډاډ ورکړ چې له فساد سره به جدي مبارزه وشي.
په راپور کې مو د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد اورېدې. بل لور ته د کونړ اوسېدونکي وایي په ادارو کې شته فساد په هیواد کې د امنیتي ستونزو تر څنګ ډېر مشکلات پیدا کړي دي. خو د کونړ والي وایي چې یوازې د خولې په خبرو په فساد کې ککړ کسان نه پیژندل کېږي، بلکې خلک دې ورته یو ثبوت راوړي چې دوی یاد کسان یا اشخاص ونیسي او حساب ورسره وکړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ اوسېدونکي وایي په دولتي ادارو کې د ضوابطو پر ځای د رشوت، خپلوي پالنې، زور او واسطو ډېر تکړه کسان له ادارو لرې ساتلي او همدا لرېوالی دی چې د دولت او ولس ترمنځ یې فاصلې زیاتې کړي. چې ورسره امنیتی او نور ستونزې زیږیدلې دي.
زمانم احسان الله احساس دی رسد آباد د ښار اوسیدونکو په ګڼ شمیر ادارو کې فساد شته دی، او په کم اندازه نه، په لویه کچه فساد شته دی، په هر برخه کې شته دی. د مرکزی دولت باندې غږ کوم چې په کونړ کې د فساد د ریښو د ویستلو لپاره جدي اقدام وکړي. په کونړ کې ډیر خلک دغه فساد څخه رنځ وړي. دلته په مختلفو بڼو باندې هغه د مستحقو خلکو حق خوړل کیږي.
خان جی، لپاره یو اداره کې فساد شته، داسې یو اداره باندې چې هغه د فساد نه خالي،
حق دی یو کیږي. مستحق یو کس چې راشي په خپل بس او چوکۍ باندې، خولې د فساد او د پیسو او د رشوت په مقابل کې نور خلک ګمارل کیږي. د دې بیلګې په کونړ کې مشته، په نور افغانستان کې مشته.
دوی وایي فساد ته زیاته زمینه وکیلانو او په وزارتونو کې ناستو مسولینو برابره کړی ده،
او د فساد زمینه ټول زمونږ وکیلانو ورته برابره کړل. هغه کسان چې پاسی چارواکي دغه ول واسطه او کرای ولې په زمونږ باندې مقرر کړي، او زما د وکیلانو هم دا وختونه ده چې چا د واسطه کړي دا سړی د پاره واسطه او کې چې هغه مستحق دغه ادارې د پاره، او اخل سړی او د ولسمشر د نامې دا غوښتنه ده چې د پاسدینو په وړاندې جدي مبارزه وکړي، او خاص کر په کونړ کې موږ سره په هر ټیم کې موږ سره ولاړې همکاري وسره.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی محمد هم مني چې په اداري فساد کې ځینې وکیلان لاس لري.
نو فساد شتون لري، فساد شته. نو فساد ته زمين سازي چې ده داخل ټول چارو کې مثال زمين سازي ورته کوي، هغه به داخلي ټول چارواکو هم د ولایت په کچه باندې او هم د مرکز په سطح باندې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم په یو شمیر ادارو کې د فساد لشتون انکار نه کوي، خو وایي چې باید ورسره خلک د فساد په لمنځه وړلو کې پوره مرسته وکړي. والی وای د فساد لمنځه وړلو ته ژمن دی، او د اسنادو ترلاسه کولو سره به د مفسدو چارواکو خلاف اقدام کوي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په دولتي ادارو کې د فساد شتون خبره کوي چې په دې وروستیو کې ولسمشر غنی له هیواد څخه د دغې ناروغۍ د لرې کولو دپاره هڅې پیل کړي، خو ولسمشر وایي کله چې هم په فساد کې ککړو کسانو ته لاس ور وړي، نو سمدستي پرې د قدرت د انحصار تورونه لګول کیږي.
خبریاست. په هنګری کې څېړونکو معلومه کړی چې سپی د انسانانو په خبرو پوهیږي. د ټلیګراف ورځپاڼې د راپور پر اساس څېړونکي وایي د دوی څېړنو وښودله چې سپی د خپلو ماسو له نیمایي کنې برخې د خبرو یا الفاظو د پروسس کولو، او له شی برخې د ژغ د زیرو بم د پیژندلو لپاره کار اخلي. د څېړونکو په وینا انسانان هم دقیقا په همدې ډول ژبه او الفاظ پروسس کوي. د دې معنا دا ده چې سپی د خپلو خاوندانو د ژغ له لحنه د هغوی د خبرو په معنا پوهیږي. د مثال په ډول کله چې څښتنې ستاینه کوي یا یې هڅوي، د هغه د خبرو له ډوله پوهیږي. دا د انسان په خبرو د سپو د پوهېدو په اړه لومړنۍ څېړنه ده. څېړونکو دا تحقیق په دیارلس روزل شوو سپو کړی دی. دوی د څېړنې په مهال د بې معنا خبرو په وړاندې هم د سپو عکس العمل وڅېړه.
اسمت ساروانو چې له تاسو سره یې معلومات شریکول. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالاکبر سادات لیکي دا شفغنی ورستی وینا ستایم، واقعا یو شمېر په فساد ککړ کسان له فساد راګرځول شوي دي. معلم محمد صادق لکی د کندهار لژړی ولسوالی زه د هندستان دوستی او د پاکستان تلپاتې دښمنی غواړم. وکیل احمد له کندهار لکی د نوي تدریسي کال لر رسیدو سره باید تړل شوي ښوونځي بیرته خلاص شي او د درسي کتابونو د کمښت مشکل حل شي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لکی له ولسمشر دفاع وزیر او د ملي امنیت له عمومي رئیس غواړم چې د هلمند امنیت ته جدي توجه وکړي. اقرا عثماني پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د کندهار کلات پر لوی لار ځینې ځواکونه موټر دروي او پیسې ترې اخلي، باید دې مسلې ته پام وشي. حامد ځلان لیکي نن سبا د جلغوزو د راټولېدو وخت دی، خلک په غرونو کې ګرځي او تیره ورځ هم درې ملکیان په جانخیلو ولسوالي کې د غوټو د راټولېدو پر مهال الوتکو وویشتل. محمد الله له کندهار لیکي د لوړو زده کړو وزارت دي له یوه پوهنتونه بل پوهنتون ته تبدیلي نه بندوي. ازادي راډیو په منځني سفر دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې صاحب څخه اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار ازبکستان ته ولاړ ترڅو د دغه هیواد د ولسمشر اسلام کریموف د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جانیخیلو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د جمعې د ورځې په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د کندوز د ښار لویه لاره د 13 ورځو تړل کېدو وروسته بیرته پرانیستل شوه. روسیه وایي د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له صدر اعظم سره په دې سلا شو چې په روان کال کې به د لانجمنو ټاپوګانو پر سر د کړکیچ د ختمولو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. جرمنی د ترکیې د قهر د کمیدو لپاره یو ګام مخیسته. ترکان په دې غوسه دي چې د جرمنی پارلمان ویلي دي چې عثماني ترکیې د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال ارمنان په ډله ییز توګه وژلې دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په شمال کې تندر او سیلابونو لږ تر لږه 4 کسان وژلې. او د روپی ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا مغیرنی وایي د اوکراین په ختیځ کې شوی اوربان مراتیږي.
کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلي دي؟ صفی الله سانکسی د کابل نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ په نننیو ورځپاڼو کې ډیری مطالب او تبصرې په هیواد کې قومي اختلافونو ته د لمن وهلو، د اندېښنو او د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه لیکل شوي. د سرنوشت ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې یو ځل بیا په بېساري توګه قومي، ژبنیو او سیمه ییزو تعصبونو ته د لمن وهلو پراخې هڅې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې زیاتې شوې دي. د سرمقالې لیکوال په کابل کې د حبیب الله کلکاني خاورې ته د سپارلو د مراسمو په سر رامنځته شوې لانجې ته اشارې ویلي چې اوس له ځینو اعتراضونو نه د تعصب او نفاق بوی خېژي او باید ژر ترجره د ورته خوځښتونو مخه ونیول شي. د ملي ارمان ورځپاڼه هم په یو جلا مطلب کې لیکي چې د حبیب الله کلکاني خاورې ته د سپارلو په مراسمو کې ځینو خلکو هڅه کوله چې قومونه د یو بل په وړاندې ودروي او نوي جنجالونه پیدا کړي. په دغه مطلب کې راغلي چې هڅه وشوه څو دا مسأله قومي رنګ واخلي او د خلکو ترمنځ د اختلافونو په سبب جلاوالی رامنځته شي. انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي چې د خلکو او رهبرۍ په کچه د قومي تعصبونو د پراخېدو ته مخنیوي لپاره باید یووالی زیات شي او اجازه ورنکړل شي چې واړه مسائل یووالی او صمیمیت لمنځه یوسي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان دښمنان په کمین کې ناست دي څو د حکومت د مشرانو ترمنځ له وړو اختلافونو ناوړه ګټه پورته کړي او د لانجې په زیاتولو سره نفاق ته لمن ووهي. د هلمند ډېرې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. دا د ویسا ورځپاڼې د یو بل مطلب عنوان دی. دغه مطلب چې د امریکا د ټایم مجلې له قوله د هلمند دولتي شورا په حوالې لیکل شوی، راغلي چې د حکومت مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې دا ولایت طالبانو په لاس د سقوط له خطر سره مخ شي. د هلمند ولایتي شورا د غوغړیو په ولسي جرګه کې د یاد ولایت له استازیو هم انتقاد کړی او ویلي دي چې د هلمند امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره هڅې نه دي کړي. او د سرخط ورځپاڼې هم د خپل تحلیلي مطلب عنوان په سره کرښه داسې لیکلی چې په بادغیس کې د طالبانو عجیبه اقدامات. په بیان کې راغلي چې طالبانو په بادغیس کې د سیمه ییزو زورواکانو په مټ په یاد ولایت کې د پستې طبیعي ځنګلونو ډیره برخه په خپل واک کې نیولې او د حاصلاتو له خرڅې عواید ترلاسه کوي. په مطلب کې زیاته شوې چې طالبان هغه کسان چې د پستې د ځنګلونو په وهلو تورنیږي، جریمه کوي، سونتوکي سوځوي او مالونه یې لیلاموي.
دا ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن ناروغي ته ځانګړی شوی دی. تیر اونۍ د دوشنبه پورس په ټول افغانستان کې د پولیو د پر ضد د واکسینو کمپاین د درې ورځو په مخه باندې پیل شو او درې ورځې وروسته پای ته ورسید. خو متخصص ډاکټر به روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې تاسو ته معلومات درکړي چې دا څه ډول خطرناک ناروغي ده او باید ماشومان واکسین کړو. خو ته مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مخه کړو، د جرمني د سرریاسمې څرګندونه راخلو. د جرمني سرریاسمې انګلا مرکل امر کړی چې د هغو کډوالو د ایستلو چارې دې ګړندۍ شي چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني د پارلمان غړیو د پنځشنبه په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل دا پریکړه جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو له زیاتېدو وروسته د اندېښنو په ځواب کې شوې ده. په همدې حال کې فرانسوي چارواکي د دې هیواد په شمال کې د کډوالو د یو کمپ د بندولو لپاره د هڅو خبر ورکوي. په دې کمپ کې د یو شمېر افغانانو په ګډون زرګونه کډوال دېره دي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو راپور لري چې جزئیات احمد تکل اوروي.
انګلا مرکل تیر کال وروسته له هغه د خلکو او د خپل محافظه کار ګوند غړو له انتقادونو سره مخامخ شو چې نږدې یو میلیون کډوالو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړه. میرمن مرکل د پنځشنبه په ورځ په پارلمان کې د خپل ګوند استازو ته وویل چې په جرمني کې لا هم یو زیات شمېر هغه بهرنیان دیره دي چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي او ټینګار یې وکړ چې دا کډوال باید خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دا د کډوالو په مسله کې د میرمن مرکل په دریس کې د یو څرګند بدلون په معنا ده، ځکه چې هغه لدې مخکې پر کډوالو د هر راز محدودیت د لګولو غوښتنې رد کړې وې. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په راپور کې لیکي چې انګلا مرکل د څلورم ځل لپاره په واک کې د پاتې کېدو نیت لري، نو ځکه د 215,000 کډوالو د ډیری برخې ایستل به پر دې په اوسنیو فشارونو کې کموالی راولي. په هغو کډوالو کې چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي، ډیری د مراکش، الجزایر، تونس، البانیا، کاسوو، مونتینګرو، سربیا، بوسنیا، غانا او سنګال په څیر د هیوادونو اتباع دي. رویټرز لیکي د دې کسانو غوښتنلیکونه ځکه رد شوي دي چې دوی د سوریې، عراق او افغانستان د اتباعو په څیر نه دي چې خپلو هیوادونو ته نشي ستنېدلی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر د چهارشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې وویل چې 21,000 کسان تیر کال او 15,000 کسان د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له دې هیواده وتلي دي. د مایزیر وویل دی غواړي چې سږ کال 10,000 نور کسان هم خپلو هیوادونو ته ستانه شي. صدراعظم انګلا مرکل د پارلمان لغړو سره په خبرو کې وویل چې د خلکو اندېښنو ته جدي پاملرنه مهمه ده. لبلې خو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل د دې هیواد په شمال کې د کلی په نوم د کډوالو کمپ به په تدریجي ډول بند شي. په دې کمپ کې هغه زرګونه کډوال چې برتانیا ته د تلو هیله لري استوګندي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فرانسوي چارواکو په وار وار د دې کمپ د بندولو هڅه کړې. په دې کمپ کې د چارواکو په وینا نږدې 2,000 کډوال دېره دي. په دې کمپ کې د ډېره کډوالو شمیر په وروستیو میاشتو کې په چټکۍ سره په زیاتېدو دی او د ځینو مرستندویو ټولنو د اټکل له مخې دا شمیر 10,000 ته رسیږي. په دې کډوالو کې یو زیات شمیر افغانان، سومالیایان، سودانیان او کردان دي. د کلی ښار سیمه ییزو چارواکو د روان کال په پیل کې د دې کمپ په ځینو برخو کې استوګنځایونه وران کړل څو کډوال نورو سیمو او څیرمه کمپونو ته تلو ته وهڅوي. په تیر څه کم یو کال کې له 5,000 زیات کډوال له دې کم څخه وتلي او د فرانسې په نورو سیمو کې د کډوالو لپاره ځانګړو جوړو شویو مرکزونو ته تللي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز رادیو زدی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. در این برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم و روی بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم. شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صاحب عارف حسنزی متخصص داخلی اطفال در استودیو با ما هستند تا در مورد بیماری و سوالات که شما از طریق تلفن مطرح میکنین پاسخ بدن. اما قبل از همه گزارش در این مورد داریم که با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید از آغاز سال جاری تا کنون 8 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده و این ارقام نشان می‌دهد که واقعات مثبت پولیو در مقایسه با سال گذشته نسبتاً کاهش یافته است. دکتر سردار پرویز رئیس دپارتمنت معافیت کتلوی وزارت صحت عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این واقعات در ولایات کابل، پکتیکا، ولسوالی نوزاد هلمند، ولسوالی شاولیکوت قندهار و 4 واقعه آن در ولسوالی شلتن کنر ثبت گردیده است. دکتر پرویز در مورد این که مرض پولیو چگونه یک طفل را مصاب می‌سازد چنین میگوید:
مرض است که از باعث نوشیدن و خوردن مواد ملوث با ویروس پولیو وجود نیا و این ویروس وقتی که گرفته میشه در اما این تکثر میکنه و اونجا زیاد میشه. وقتی تعداد از این زیاد شد، تاکولاد زیاد شد، باز از طریق خلاط لنفایی به سیستم عصبی هجوم میارن و در اونجا باعث ربچر یا شکستن یا بندش اونمو بخش عصب میشه و باعث فلج دائمی نزد اطفال میشه.
دکتر پرویز میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب میشود، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این بیماری قرار دارند. به گفته دکتر پرویز، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راه‌اندازی میکند. مقامات وزارت صحت عامه تمام خانواده ها خواستند تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسین نمایند تا در مقابل امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر سردار پرویز میگوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر قابل علاج می باشد. تنها واکسین آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه نماید.
بدبختانه که مرض فلج پولیو هیچ نوع تداوی نداره، ولی یگانه راه نجات از این مرض امان دو قطره واکسین پولیوس که باید برای هر طفلی که پایین‌تر از 5 سال میباشد در هر بار دو قطره واکسین بشان داده شود تا مقاومت وجود از اینا بلند برده شود و توسط ازلمی واکسین این میشه که وقایش خواه، ولی اگر یک بار طفل مصاب به این مرض شد هیچ نوع تداوی در هیچ نقطه دنیا نداره.
مقامات وزارت صحت عامه میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسین را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه میکند، اما به گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسین کودکانشان سهل انگاری می کنند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 101.5 نشر دارد. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. میشه در اول در مورد پولیو یا فلج اطفال یک معلومات مختصر بدین؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از رادیو آزادی. فلج اطفال یکی از امراض انتانی است که توسط ویروس به نام انتیرو ویروس به وجود میه. عموما از طریق دفع مواد غایطه شخصی که مریض است به محیط پخش میشه و از طریق دهن با گرفتن مواد غذایی ملوث، آب ملوث، دستای ملوث انتقال میکنه به شخص سالم و باعث تولید مرض میشه.
دکتر صاحب، قسمه که گفته میشه این مرض ساری هم از بیشتر از کدام طریق انتقال سرایت میکنه از یک طفل به طفل دیگه؟
طوری که من وقت‌تر گفتم، کسی که مصاب ویروس پولیوس یا ویروس فلج اطفال، این وقتی که مواد غایطه را تحریم میکنه ویروس در داخل مواد غایطه به محیط تحریم میشه و اگر این مواد غایطه شخصی که مصاب است در جای صحی دفع نشوه، این باعث پخش شدن از به محیط میشه و میتونه که آب ملوث بسازه، مواد غذایی را ملوث بسازه و بالاخره شخصی که سالم است اگر از این غذای ملوث و آب ملوث استفاده میکنه از طریق دهن انتقال میشه به داخل اما و در داخل اما بعد از تکثر و مراحلی که اگر امکاناتش بود وقت بود توضیح خواهد کردیم که چطور باعث تولید فلج اطفال میشه.
درست است. تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که بیشتر اطفال در کدام سنین به این مصاب میشه و آیا بزرگسالا هم میشه یا خیر؟
بسیار خوب. فلج اطفال میتونه در کلانا هم واقع شه، ولی تارگت ایریا یا جایی که زیادترین مصاب میسازه و باعث اطفال کمتر از 5 سال است. مخاطر است که ما واکسین برای اطفال کمتر از 5 سال زیادتر تطبیق کنیم، یعنی زیادترین واقعات در اطفال کمتر از 5 سال است، چون مقاومت وجود از یا پایین است و با محیط زیادتر مواجه هستند که ملوث شون.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما از ولایت زابل روی خط هستن. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. صدای ما اگر مشتوین صدای رادیوی تانه کم کنین بعد از صحبت کنین.
تشکر.
ممنون.
از مازه قوری؟ له صدای تانه بشنم، بفرمایید سوالتانه بگوین.
خوب و مرسیقه و محترم دکتر سبا پول و رودون کتول دنیده دک سلامون و رندی کن.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
محترم دکتر سبا خمیه دا پختانه دا چه دا مرز تا وول تا لغا ایتم و عبول لاری بخود لیوی انسان و بلکه انتقال کی آیا دا خلیل لاری بخم دا مرز انتقال کولی سکنی سکولی او دا مرض یوازې په کوچنیانو کې وي او که په لویانو کې وي، او ولې حکومت او ډاکتران او ټول ودې مرض ته بالکل ډېر جدي دي؟ نور هم داسې امراض په نړۍ او زموږ په افغانستان کې هم شته چې د هغو واکسین یا وقایه یا مخنیوی وشي. په دې تر ټولو دا د قلب مرض ته بیخي ډېر جدي دي. نو داسې زموږ په سراو کې بعضې بعضې خبرې هم کېږي، خو هغه انشاءالله د منلو وړ به نه وي.
ډېره مننه ګران وروره، نوم دې ونه خوده خو ورور چې د زابل نه تماس نیولی، تا ته هم سلامونه وړاندې کوم. د تا سوال درې بخشه لري. یو انتقال و چې ما قبلا هم ووی چې ویروس د غایطه موادو د مریض نه محیط انتقالیږي، بیا د خولې د لارې که چیرې دغه غذایي مواد و اوبه ملوث کیږي انتقالیږي. اما داسې نه چې یو مریض د جوړ سړي سه څنګ په څنګ کینی او د تنفس د لارې انتقال وکړه، په دې شکل انتقال نشته دی. یعنی مواد غایطه نه طرحه کیږي، مواد ملوثوي، اوبه یا غذایي مواد وقتی چې جوړ انسان هغه خوري دغه دارند. بل نظر په سن مووی چې په هر سن کې کېدای شي واقع شي، مګر زیاترین واقعیت ته 15 که 50 کالو ټیټو ماشومانو کې دي. اما نظر په دې چې موږ په غشافخانه د صحت طفل کې وظیفه اجرا کوو، زه په خپله مسؤول د جمعوري د دوه واقعیتو یم، په نورو سنو کې مشته، مګر زیاترین واقعیت په 15-50 کالو ټیټو ماشومانو کې دي. ولې د موږ هغه کوښښ چې مریضان را ټولو ته 15 کالو ټیټو ماشومانو کې دغه پروسه د جمعوري د مریضان ادامه لري، د چې ولې حکومت ډېر ورته جدیت کوي؟ د تنه د حکومت مثاله نه ده. د په کال 1988 کې د سازمان سی جهان د طریقه د په ټوله دنیا کې د مبارزه شروع شوه. په هغه وخت کې 125 مملکتو دا ویروس درلود چې بیا بعد د څو کالو د 15 او بالاخره بعد ډېرې مبارزې اوس د دوو مملکتو ته چې متاسفانه په هغو کې افغانستان هم شامل دی او پاکستان راټیټ شوي دي. د چې ولې ورته جدیت کوو؟ دا دي چې د ویروس په نامه دی ویروس وحشي یادیږي. هر شی چې وحشي شو لغه خطرناک دی، او بنان او بل هغه مرض چې دی نه تولیدیږي هغه ډېر خطرناک دی. یا که مرض تولید شو باعث د مړینې د ماشوم کیږي، او یا هم داسې معیوبیت ورته پیښوي. فعل چې تاسو شاید په خپل محیط کې لیدلی وي چې تا اخر د عمره بیا هغه شفایاب نه دی او بل تداوی نه لري. نو په دو لحاظو دا جدیت په دی کې فوق العاده زیاتی. اگر چې سینه بغل نور امراض په اطفالو کې شته، مګر چون هغه تداوی لري باعث د مړینې زیات نه کیږي، د دو خطر دو ته جدیت ځای. امید ده چې د سوال جواب ما خسته.
تشکر دکتر صاحب، شما گفتین اشاره کردین که هم باعث معیوبیت دائمی و تا باعث مرگ هم میشه. در کدام مرحله باعث مرگ میشه؟ آیا این تداوی مثلا آیا اردو پایم و طفل مصاب میشه یا یکیش میشه؟ چی رقم اصلا پروسه شده؟
اصلا نظر به مو تحقیقی که ما داریم در شفخانه، 3 پیش اکثریت واقعات از یک پای طفل مصاب میکرد، ولی متاسفانه 3 پیش اولین بار در سال 2013 بود اگر خدا کنه غلط نکرده باشم که ما 7 واقعی داشتیم که اردو پای مصاب کرده بود و این معنا که حالی میتان اردو پای مصاب و ای که کجا را مصاب
کشنده، یعنی در کدام مرحله میرسه که
تطفل میکشه؟ میگن که در 1000 واقعی که مصاب ویروس وحشی پولیو را میگیره، یک واقعیش به فلج مبتلا میشه و 999 واقعی دیگه ایزی به شکل سیر میکنه که حتی دکتر هم دو مرحله نمیتونه ایده تشخیص بکنه. مثلا به شکل یک سلفه، تاو، جاندردی، دلبدی، استفراق، باختن اشتها ای سیر میکنه و بازپسان اگر ای پیشرفت میکنه و به سیستم عصبی میرسه. مخصوصا اگر دکتر سبایی را میشنوه شاید بردگاره اگر مشکل باشه، در قرن قدامی نخواه جایی که حرکت وجود تنظیم میکنه در اوج جای میگیره و باعث فلج میشه. این اصل موضوعی بود که کجا را و بالاخره کشنده وقتی است که کشنده وقتی است که انمی میکرو به سیستم عصبی برسه. یک قسمت از در وجود در داخل دماغ به نام بصله مرکز است که تنفس، قلب و کل سیستم های حیاتی وجود به اصطلاح چی میکنه کنترل میکنه. اگر این مصاب شد باعث مرگ میشه.
دکتر سب طفله که به می بیماری مبتلا میشه آیا دوامدار باید دوا بگیره یا مو یک حالت به یک حالت باقی میمونه؟
متاسفانه مو سوالی که از زابل شده بود چرا حکومت و یا دنیا جدی است. یکی از مسئله جدیت این است که اگر ما وقایه نکنیم و ما جدیت نکنیم و طفل مصاب پولیو یا مرض فلج اطفال شوه هیچ تداوی نداره.
نه یعنی در جریانه که پایزی فلج می باشه هیچ دوایی
نداره فقط
در یک حالت می باشه.
فلج ازی که وقتی واقع شد بعد از 24 الی 36 ساعت تکمیل میشه نه و فلج باز کم میشه نه زیاد
در یک حالت
در یک حالت میمونه که دیگه طفل قدرت زیره نداره که به شکل نرمال را بره و یک مشکل بسیار کلان تا آخر عمر بر مریض باقی میمونه.
دکتر سبت فال که به می بیماری مبتلا میشن آیا تا سه کمرشان اینا فلج میشن؟ یعنی مثلا اینا میتونن که مواد غایطوی را خود کنترل داشته باشن یا کسی دیگه باید از اینا مواظبت کنه؟
سوال بیخی دیگه به حساب دکتری بود. یک تعداد امراض دیگه هم است که باعث فلج میشه. مثلا اگه دکتر صاحب میشنون ما یک مریضی دیگه هم داره به نام جی بی اس یا گلن بیر سندروم، یکی و یا ترانسورس میالایتیس که با این فرق میشه. در اینجا مثانه کنترل خود از دست نمیده، فقط و فقط خود میکروب بسیار خوش داره که قسمت حرکی وجود مصاب بساده. پایی که فلج شده به هیچ شکل و حیثیت خود از دست نمیده، حیثیت داره. اگر مریض
فقط حرکت نداره.
فقط حرکت نداره.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم که کدام دوست ما نظر و مشکلات تکنیکی تماسشان قطع شد. شما گفتین که فقط میشه از طریق واکسین وقایه شوه. آیا هر باره که مثلا یک طفل 5 ساله میشه هر باره کمی کمپاین آغاز میشه این واکسین شوه؟ اگه میشه یک توصیه هم به خانواده ها داشته باشین که در جریان کمپاین چگونه اطفال خود ببرن؟ بسیاری چرا اکثریت خانواده ها همین کار مخصوصا در ولایت دوردست نمیکنن؟ اگه یک توصیه داشته باشین بر خانواده ها.
قبل از اینکه به اصل سوال جواب بدیم باز به شخصی که از زابل تماس گرفته بود تماس میگیریم، او گفت که یک آوازه است در بین قریه جات که شما این واکسین نکنین. حتی میگن من بسیار متامیانه برشان میگم که باعث ازی میشه که اگر در اطفالی تطبیق میشه باعث اقامت میشه و باعث امراض دیگه دوجه و هیچ امکان نداره از نقطه نظر طبی. و یگانه راه ازی فقط تطبیق واکسین است و مراحل مختلف داره که از جمله یکی واکسین روزمره است که برای کل اطفال کارت انداخته میشه و کلینیک میشه، یکی هم کمپاینایی است که جریان پای که اگر باز خواستین میشه کمپاینا رو تشریح کنیم که چی وقت میشه.
تماس دوست ما رو ببینیم بعد از سر کمپاینا صحبت میکنیم. عبدالحمید برادر ما از ولایت هرات، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایید.
الحمدلله. از دکتر محترم سوال داشتیم. ما فرمودن که هر طفلی که مصاب به پولیو بشه از طریق مواد غایطه ویروس منطقه پخش میکنه و بقیه اطفال مصاب میسازه. من میگم اگر سوال ما اینجایه که اگر یک طفل در هر دور دو قطعه گرفته باشه و وقایع تکمیل شده باشه، خب همون طفل باز هم این مواد غایطه که به منطقه میده از طریق آب و هوا و غذا که این باز مسئولیت به طفل دیگه داره یا نه؟
اول فکر کنم به این شکل بود که اگر کسی واکسین بکنه و بعد از مصاب شوه، اول کسی که واکسین میکنه و مصاب نمیشه.
نه فکر میکنم تو بود که از طریق مواد که یا غایطه چیز که به اون نزدیک باشن از طریق میتونه با وجود که قطره هم داشته باشن میتونه اون مرض بیره.
یعنی کسی که نباید شکل نی اگر یک طفل ایره طرح میکنه با محیط و شخص دیگه که
واکسین قطره گرفته باشه
باید شکل. از این خاطر ما بشار تاکید میکنیم که طفلکایتان هیچ وقت به واکسین نمونه. اون واکسینای روزمره ش تکمیل میکنین و اون واکسینایی که به پشت خانه شما میه به شکل کمپاین اگر شما ایره تکمیل بکنین این طفل آزاد است. هیچ امکان نداره به هر شکل ویروسی که مواجه شوه، چون در اینجا انتیبادی هایی که باعث مرگ از این ویروس میشه تیار در داخل وجود از آماده است و به این شکلی مصاب نمیشه.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما احسان الله لمر از ولایت لغمان روی خط هستن. بله احسان الله جان سلام علیکم.
جوانده و سخه خوی بخیر قراری ده.
تشکر سلامت باشه.
لغمان ولایت مرکز سخه.
من
احسان الله لمر خبریکم.
خوش آمدین لمر صاحب، بفرمایید.
ژوندۍ اوسي. البته که ډاکټر صاحب په لنډه توګه موږ ته د پولیو د له منځه وړلو طریقه او دغه واکسین موږ سره غن پوه شو چې دغه واکسین استفاده دغه واکسین خپل حالتونه لري. بعضې واکسین نه دلته خو افغانستان کې متاسفانه داسې هغه نه شته لکه چې واکسین سم وساتل شي. په هغه باندې
واکسین لمنځه دی حالات لري دغه واکسین 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 دغه واک
خپل جیب راوي او ساده کورتینه بس واکسینه ماکړي په دې خاطر چې دا په مخصوصه درجه د حرارت کې ساتل کیږي د یخچالونه چې په کلینیکو کې دی هغه بالکل مطمئن دی پته چې دا هم په برق دی هم په پټرولو اوتومات وخت چې برق ځي کته باندې دی جوړوي چې برق پټللای نو اوتومات هغه په فعالی یخچال او هغه ساتل کیږي په مخصوصه درجه د حرارت کې او دا چې په کمپاینو کې تاسو کوڅو ته راځي د دوی سره شته دی دا باید تاسو چک کړئ بله
تشکر ډاکټر صاحب دوست ما کریم از ولایت پکتیا روی خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم
سلام علیکم برادر اول هم صدای رادیو تان کم کنین بعد از سوال تان بگوین
نه ډاکټر صاحب سلام علیکم کی جوړه نکوم ډاکټر صاحب څنګه ده شهر په دې ناروغي باندې ځان لویان هم اخته کېدل شي او کنه
تشکر کېدای شي جواب وروي ما د وخت په سریزه کې وې چې ټول کې دیش مصاب شي یعنی ما لوی واقعات هم لیدلی مګر ډیر کم یعنی کړه مثال ورکوم مثلا ک په مملکت کې په کال کې موږ هغه د فلج واقعات تثبیت کو تر اوسه په افغانستان کې یعنی نه دی واقع شوی مګر دنیا په واقعات کې شته دی زیاترین واقعات بگو ما شما که چه دی سن کمتر دی 50 کالا دی او تا 15 تیتو ما شما نو کم زیادترین دی ولی زیادترین تا 50 کالا تیت واقع دیشی واقع کدیشی ولی کم دیر
تشکر دکتر صاحب برادر ما به اسم جعفری از ولایت زابل روی خط هستن سلام علیکم جعفری صاحب خوش آمدین به برنامه
و علیکم السلام صورت خوب است انشالله خیرت خواستن و علا خوب است و خون بخیرت و امالا خوب دا تور جوړې په بار کې دا تور جوړې هم یو روسي شکل لري او څه لري او دا تور جوړې هم دی وايي چې په چا پورې تر ژوندې هم مړي
مننه جعفری صاحب د ټول انډیوالانو سره جوړ وسه او زابل لکه چې جایزه مې وړب چې ډیر تماس نیسی زونه معلومی کی چې رادیو هلته ډیر کار ویدل کی دوستان هم ډیر دي دغه د موږ مسله هغه چې نن پروګرام په هغه د واقعیت فعال ډیر خلاص بده ته چې تور جره یو نو ویروس لري لکه دغه فعال د اطفال او د خلی د لارې نه انتقالیږي فقط تاسو ډیر کوښښ وکړئ چې چیرې داسې واقع سم واجی کیږي یو چې سلمانۍ ته تلای هغه باید پاک دیګری هغه پاکی درته واچي څوک چې پچکاری کوي هغه باید بله
وقت برا دی راضی وقت برا دی چې غاخت زهر وبخمار نلری وقت برا دی چې غاخت زهر وبخمار نلری منصور وګر زی مستانا مولا بدار نلری بگر زی مستانا ملا بدار دلری وقت برا زی رازی
مونږ لپو کې دې زالیو کې مارغان دې راش زمونږ لپو کې دې زالیو کې مارغان دې راش زمونږ لپو کې دې زالیو کې غرم نختر نختر غرم نختر نلری کله مو چنار نلری غرم نختر نلری کله مو چنار نلری منسوم وگزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو کارو بوخت پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوخت پما کار نلری منصور وگزی مستانہ